امریکا غږ دی وی نننی خبری خبرونه مهم سرټکی. پاکستان کې سیاسي فضا پاوژنه ده، په داسې حال کې چې د پاکستان دننه حکومت مخالف ګوندونو د بې باورۍ د تحریک د لارې د حکومت د نسکورولو هڅې ګړندۍ کړي دي. د حکومت اتحادي ډلو ډېر اهمیت ترلاسه کړی. آقا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن د امریکا کانګرس ته د ویډیو لینک د لارې وینا کړې ده او غوښتلې دي چې امریکا او نوره غربي نړۍ دې د اوکراین هر قسمه پوځي مرستې وکړي چې د روس څخه د خپلې خاورې دفاع وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي مشن یوناما پر راتلونکي ورځو کې د افغانستان لپاره خپل مینډیټ لسره جوړوي او خصوصي ریپورت ورکوونکي هم ټاکي. نفسیاتي پوهان وایي د جنګونو، بمی چاودنو او ورته پیښو نفسیاتي اغیزې په نارینهو، میرمنو او ماشومانو یو ډول وي. اکثره نارینه خپلو کارونو کې مصروف شي، نو ځکه نارینه د ذهني فشار دومره ښکار نه کیږي لکه څومره چې په میرمنو باندې دا بدې اغیزې لري. خبری خپرونې تفصیل لیدو لپاره راسره مل وسئ. د ډی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو ته د ډی وی په یو ساعته خبری خبرونه کې هرکلی ویم. تاسو قربانه منزه شهید يم. نن د چهارشنبه شروع ورځ کال 2022 د مارچ د میاشتې 14 نیټه ده. دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لس، په افغانستان کې نهه نیمې، او دلته په واشنگټن ډی سي کې د ماسپخین یوه بجه ده. خبرونه کې دا یو شمیر نور مهم راپورونه او موضوعات لرو کوم چې تاسو په سرټکو کې واوریدل. نو هیله لرو چې د دې خبرونه تر پایه را سره مل وسئ. تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو. زو د لومړي ریپورت ته ولورید. تاسو هم پوهیږئ چې پاکستان کې سیاسي ماحول ډیر توجن شوی دی او په داسې حال کې چې د پاکستان دننه حکومت مخالف ګوندونو د بې باورۍ تحریک د لارې د حکومت د نسکورولو هڅې ګړندۍ کړې دي. د حکومت اتحادي ډلو ډیر اهمیت ترلاسه کړی دی. راځئ چې تفصیل یې د رابع پیر په دغه ریپورت کې واورو.
امکان څرګندېږي چې رواني میاشتې په 28 نیټه به پر دغه تحریک پارلماني غړي خپل رای وکاروي. د وفاقي وزیرانو له اړخه په څرګنده مخالفو ګوندونو ته د دړکو لړۍ روانه ده. د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري وروسته د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید ویلي کم قوتونه یا کم خلک چې دوی پیژني که چرې مخالف ګوندونو د هغوی خبره ونه منله نو نتیجې به ډېرې خطرناکه وي. د کورنیو چارو وزیر څه واضح نه دي ویلي چې د دوی اشاره چاته ده، خو په تېرو ورځو کې د فوج د مطبوعاتي څانګې ویان میجر جنرال بابر افتخار په څرګنده ویلي وو چې د سیاست سره څه کار نه لري. مخالف ګوندونه دریز لري که چېرې اسټابلیشمنت مداخلت ونه کړو نو وزیر اعظم عمران خان به کور ته لیږي. بلاول بټو زرداری په تېرو ورځو کې د بې باورۍ تحریک د اسټابلیشمنت دپاره یو امتحان هم ګرځولی و. د حکومت له اړخه د بې باورۍ د پرېکړې د رایې د کارولو په ورځ د پارلمان مخې ته د لوی جلسې پرېکړې وروسته مخالفو ګوندونو ائتلاف پاکستان ډیموکراټیک موومنټ پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمان هم د روان مارچ د میاشتې په 28 نیټه اسلام آباد اړخ ته د لانګ مارچ اعلان کړی دی. د مسلم لیگ نواز ډلی مشر شاهد خاقان عباسی وایي
حکومت اسمبلی جانے سے روکنے کی کوشش کرے گی
کچری حکومت څوک ته اسمبلی څخه ګرځولو هڅې وکړي نو آرټیکل شپږم ته دی تیار سي. دوی پر کامی اعتصاب بیورو د بې باورۍ تحریک کې د لاسوهنی تور ولګوو او وی ویل د ګوند څغړو ته کامی اعتصاب بیورو نیب له اړخه نوټسونو د لارې فشار اچول کیږي. خو د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي بایی پارلماني غړو ته دړکې ورکولو یا رابطو کې خنډ جوړول نه غواړي او نه به تحریکي انصاف پایتخت کې څه ناسته کوي، بلکې د یو جلسې په محل وزیر اعظم عمران خان کام په اعتماد کې اخیستل غواړي. د بې باورۍ د تحریک به په جمهوري توګه مخه نیسي. د کورنیو چارو وزیر تر مخه رایې اچولو په ورځ د امنیت د بحالۍ دپاره رینجرز ایف سي اهم رابلل سوي دي. د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه مخالف ګوندونو لاړه خه هم په لوی شمېر رضاکاران اسلام آباد ته رابلل سوي دي. مخالف ګوندونو د بې باورۍ تحریک په محل پر امن رایې کارولو دپاره عدالت ته د تلو اعلان هم کړی دی. د قومي اسمبلی د سپیکر لاړخه تحریک په اړه تر اوسه څه نیټه نه ده ټاکل سوې، خو مطبوعات امکان څرګندوي چې تحریک باندې رایې د روان مارچ په 28مه نیټه کېدای سي. د تحریک په اړه پایتخت اسلام آباد کې د سیاسي ګوندونو ترمنځ د رابطو او لیدونو لړۍ هم روانه ده. وزیر اعظم عمران خان د اتحادي ډلو بلوچستان عوامي پارټي او جی ډی اے سره پارلیمنت لوجز کې لیدلی و. وزیر اعظم تیره اونۍ د مسلم لیگ کاف د ډلې سره د لیدنې وروسته ایم ټی ایم سره د لیدنو دپاره کراچی سفر کړی و. بل پلو ته مخالفو ګوندونو لاړخه د حکومتي ګوندونو مسلم لیگ کاف او متحده قومي مومنټ سره لیدنې سوي. د څېړونکو وینا ده د حکومت لوی اتحادي ډلې مسلم لیگ کاف او د متحده قومي مومنټ پریکړه د مخالفو ګوندونو د بې باورۍ دغه تحریک د کامیابۍ یا ناکامۍ سبب جوړېدای سي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
لیوی ګران ولیدونکو او اوریدونکو، خبرونه دوام لري او بیا هم د پاکستان او سیاسي حالات ولوري ته زو چیرې چې د مهال فضا ډیره تاوژنه ده او وروستي پرمختګونو په اړه او د وروستي حالت په اړه غواړو چې تاسو سره تفصیل شریکو. زموږ سره د اسلام آباد څخه ملګری شوی دی د جی وی خبريال او زموږ همکار الیاس خان صاحب. غوښتي درکلی وي ستړي مشي په خیر راغلی الیاس خان صاحب. ډیره مننه، منزه
خوشاله.
الیاس خان صاحب، د بی باوری تحریک سے صورت حال دے د پاکستان کې سیاسی فضا خدا محال ډیره توجنه شوې ده او د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید ګمان کوم چې اپوزیشن ته کوم خبرداري ورکړې ده، کده دې تفصیل تاسو دلیدونکو سره شریک کړئ.
جی منزا، بالکل ترکمې پورې د بی باوری تحریک هغه نیټه ده او د تدید هم پورې سپیکر لخوا د اعلان نشوي امکان دا دی چې د دې مشتي پات پښتما نه باندې دا راي ورکړل لشي د وزیر اعظم پر بچ کوم دغه اتن مې ته ماده ته دی باندې او دې سره سره چې څونه دا ورته را نږدې کیږي نو اسلام آباد کې سیاسي توځواله او ورسره او تلکواله د حکومتي او اپوزیشن غړو ترمنځ دا هم ورسره بل سیوا کیږي او د دې ترڅنګ د دواړو او له خوا چې تم ائتلافي ګوندونه دي هغه سره هم چټکې رابطې روانې دي او دواړه خواوې دا هڅې کوي چې دوی خپل پلو ځان پلو راواړي او په دې ترڅ کې په یو باندې د هارس ټریډنګ یا د یو بل غړي په پیسو باندې د اغېستلو تورونه هم لګي او یو بل ته دړکې هم ورکول کېږي. نن وزیر اعظم عمران خان په سوات کې یو اولسي غونډې ته په وینا کې یو ځل بیا په مخالفو ګوندونو د دوی غړي په بیه باندې د اخیستلو تور لګولی او د ده دغه وینا وه چې په سن هاوس کې د زرداري نوم اخیستو پرته د اشاره آصف علي زرداري پلو وه چې د سن حکومت د خوا پیسې راوړي دي په پورو کې او دغه هارس ټریډنګ په اسلام آباد کې روان دی او الیکشن کمیشن دی د دې نوټس واخلي او دغه رنګ بیا یو ځل په خپلو پلویانو غږ کړی دی چې د حق یا د رښتیا سره دې ودرېږي او نړۍ ته دې وښایي چې موږ پاکستاني قوم نن رښتیا سره ولاړ یو. په ویشتمه نیټه کې ځان په هر حال کې اسلام آباد ته راورسوي چې دا غرم چې کوم دغه په زوره باندې د وټونو سلسله ده یا په پیسو باندې د خلکو د اخیستلو دا سلسله دا ودرول شي. دا غرم چې څنګه تاسو د شیخ رشید حواله ورکړه نو هغه هم نن اسلام آباد کې مطلب سره خبرو کې دغه خبردارې مخالف ډلو ته ورکړې دي چې اسلام آباد کې امنیت ټینګ ساتلو لپاره رینجرز او ایف سی به پر ځای کول شي. د دې میاشتې دوه ویشتمې نه د اپریل دویمې نیټې پورې او چا فنڈان به حکومت لخوا د اپوزیشن چې کوم جلسه ده اې کې نه چول کېږي او بیا هم کچري چا د قانون په خپل لاسونو کې وایس کون واخستون پر ضد به سخت کاروي کېږي دا غن خاص کر د مولانا فضل الرحمن باندې سخت نیو کې کړي چې دا غلا په داسې قسمه بیانونه را روان دي چې هغه د ملک اړي ګړي په لور ګوتل واړي او ملک به سپاتي را وختل واړي نو دا سه چې او شو نو ټول ذمہواري به په
خبری شوی وی چې د بے باوری تحریک آیا د کامیابی دو پلور دے دا با کامیاب شی او کنا څه وای سیرون کی پدی اړه څه نظر لري
جی بالکل منازع تسیرون کو سره زمو خبری شوی دی او خدا وخت ټولو نه زیات یو د چرس صورتحال له اغا چې د حکومت کم ائتلافي ګوندونه دی تسیرون کې د غوایي چې ټول دارومدار په دی باندې دی تر دې دمه پورې 20 ډاټا یا واضح فیصله تک کړي چې آیا دوی د حکومت سره ولاړ دي او کنه اپوزیشن سره او یو ورځ وړاندې چې کم د مسلم لیگ کا یو مهم غړی د پنجاب اسمبلی سپیکر پرویز الهی دغه ویلی یو مرکه کې یو شخصي ټیلی ویژن سره چې زیاتره چې کومه تلاقی ګوندونه دي دغه یو کاو اپوزیشن په لور نه خونن بیا دغه د خو یو ذاتی بیان مخه تراغلو او په هغه دا ویلی دي چې مونږ حکومت پرې خې نه ده او نه مونږ اپوزیشن کې شامل شي ویو دغه حل نن د مسلم لیگ کا او د ان پی ام ترمنځ هم یو غونډه شوې ده د پی ڈی ایم د مشرانو او د ان پی ایم ترمنځ ده او هغه حالې ځلې روانې دي په ټیم کې هم او نو د بلوچستان عوامي ګوند نه د پاس لیگ لخوا تر دې دمه سوازه بیان مخه تر غلې دي او د سیرون کو دغه نظر دی چې کوم حالات اوران دي روان دي نو هغه کې داسې لګي چې کله نه استابلیشمنت د ډی جی آی ایس آی پټاکنه کې د حکومت او د پوسټ ترمنځ د تاوت د کال راغله وو دا غي نه رسته وي دینه سیاسي د مرستو نه چې کله د پی ٹی آی نه لاس اوچت کړي دي دا هغه نرستو داسې لګي چې اپوزیشن روستر بلا پوانیږي او هغه با باید چې دا چې کوم د بیباوري د ودونه دی په دې کې دوی بریالي شي ولې چې کم حالات په خپل تربې کې نړۍ کې حکومت کمزورې لیدل کېږي
سم ده ډیره زیاته مننه الیاس خان صاحب چې راغلی زموږ سره مال شو یو دغه ټول تفصیل مو د لیدونکو سره شریک کړ
ډیره مهرباني
یا هم زو د سیمې ولوریته د جنوبی وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړی او د پښتون اژغورنی غورځنګ مخکخ علي وزیر پرزد د کراچۍ تر هغري زد دوو عدالتونو کې روان مقدمو او رونه شوې ده او عدالتونو لخوا په دواړو قضیو کې نیټه ورکل شوې دي د پی ټی ایم او علي وزیر وکیل قادر خان ویو ډی او دیو سره په خبرو کې ویلي دي چې د کال 2013 په قضیه کې د تر هغري زد لسم نمبر عدالت ته نن دوه گواهان یا شاهدان اوړاندې کول خو هغوی غیر حاضری لکبله بل نیټه چې د مارچ 28 ورکل شوې ده او د ترګری ز دویم نمبر عدالت کې د عالم زیب مسید او د قاضي طاهر د عدالت مخې ته نه وړاندې کېدو لکبله د مارچ 15 نیټه د اورونې لپاره ټاکل شوې ده راځي چې نور تفصیل یې واورو د ذوالفقار بیټنی څخه چې په تیرې خبرونې کې په لوی خیبر پښتونخوا کې قربان نصر الله خان سره خبرې کړې او دغه تفصیل یې ورکړ کړی دی
نن چې موږ کړه د علي وزیر او پی ټی ایم وکیل قادر خان اډوکیټ سره خبرې شوې دي هغه کې موږ ته دی ول چې نن علي وزیر او د پی ټی ایم نور غړو پر ضد چې کمی کراچي کې مقدمه جوړه شوې دي په دوو قضیو کې اورونه شوې ده یو د ترګریز د لسم نمبر عدالت او بل د ترګریز د دوم نمبر عدالت خو وای چې په اورونو کې څه نور پرمختګ نه دی شوی او نوې نیټه ورکړې دي کزه خپل اوریدونکو او کتونکو ته د قضیو پاړه و دو کې و قضیه د کال 2013 هغه قضیه ده چې د شالتیف ټاون پولیسو د پی ټی ایم په غړو درج کړي و په دغه مقدمه کې ویل شو و چې پی ټی ایم کله دلته په 2013 کال کې جلسه کړي و په کې پی ټی ایم د ریاست او ریاستي ادارو خلاف ویناګانې کړي وي او د خلکو راپارولو وی چې هسي هم کړي وي بیا په دغه مقدمه کې عدالت څه مندوړان دي د فروری په 15 نیټه یو ورونه کړي و چې په کمی کې علي وزیر د ضمانت خواست رد کړي و هغه نورست عدالت دا هم ویلی و چې په دې قضیه کې بعد دوا غواهان عدالت تر وړاندې خپل بیان کډوي او هغه نورست به بیا بیا د ضمانت په خواص یو بل درخواست داخل کولای شي کاغه بل مقدمه زده تیار د کم پاغه مقدمه کې کال 2019 کې هغه هم د کراچي کې د پی ټی ایم سوراګوټ کې وکړي جلسی په زد د پی ټی ایم غړو پر زد مقدمه درج کړی شوی و د سوراګوټ تانی هغه کې هم کومګا وګورو پاغه کې هم دغه د ریاست خلاف وینا د ریاستی ادارو خلاف وینا غانو شکتو نه شامل وو پاغه کې د قادر خان اډوکیټ په وینا چې نن کلا د ترګرې زد د دوم نمبر عدالت کې دغه ورونه و نو پاغه کې علمزیب مسید او قاضی طاهر هم د پیشي د پارا راوړلو امر وو خو چونکه علمزیب مسید په کراچۍ کې نو او قاضی طاهر د جیل نه نو راوستل شوی نو هغه د پاره هغه هم وزن ډول او 15 مارچ یو نوې نیټه ورکړی دا
صحیح
خو زه کاږي سره سم جی جی
ذوالفقار بیٹنی سے دغه ملګرو خود خوشی کول لپاره د علي وزیر ام ان اي چې کوم دی د هغه د خوشی کول لپاره د سن اسمبلی مخې ته کراچۍ کې پی ټی ایم احتجاج کړي واغې چې د حکومت سره مذاکرات شوې دي واغه کامیاب هم واغی بلل په دغه په اړه باندې سب پرمختګ شوې دی په دې کې شنو باندې دغه اثر شته کنه نشته
نصر الله صاحب مونږ چې کله نن دغه ورونی وشوي هغه د ورسته مونږ د پی ټی ایم مشرانو سره د رابطې نیولو هڅې کړې وي چې په کومه کې مونږ سره د سین صوبې چې کوم د پی ټی ایم مشر د نور الله ترین سره د واتس اپ د لارې خبرې شوې نور الله ترین مونږ ته ویل چې کوم مذاکرات د سین حکومت سره شوی وو هغه کې د پښتنو په کراچۍ کې چې کوم میشتې دا وو غوښتنو یا هغه ته چې کوم ستونزې ورپېښې دي ورولو سره سم د پی ټی ایم زندانی ملګرو په اړه هم دی غوښتنې کړې خو دې ویلې وو چې مونږ او سند حکومت مونږ دغه سیمه دی اغل لرو اندازا را کوي چې په ای ټی سی چې کم کوټونه دی پاغه کې صوبایي حکومت کم داسي عمل دخل نشي لرلې خو بیا مونږ سره د سند حکومت لخوا دا ویل شو وو چې مونږ به د ستاسو وکیلانو سره ناستي کوو او غین ورسته به مونږ قانوني اغل را بس چې په کم باندې مونږه اړ وزیر خوشی کولای شو خو هغه د مونږ چې کومه لوزنامه شوه دا غي برخه واه خو هغه دغه سی و چې هغه باندې دا شرط چې هغه به عام خلکو ته لا نه وړاندې کوي چې هغه به کمی لارې وي چې په کوم ذریعہ به دی علي وزیر یا د پی ټی ایم نور د زندانی ملګری را خوش کوي
ټیک ډیر زیاته مننه ذوالفقار بیٹنی صاحب د وخت را کولو معلومات شریک کولو
وی او ای دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلې او اوریدل شي
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه د عوام لري او غواړو چې د افغانستان په تړاو ساسره یو مرکه شامل کوبه دي خبرونه کې چې د امریکای د ویلسن سنټر د جنوبي اسیا د چارو څیړونکو مايكل کوګلمن وایي چې په اوکراین کې جنگ د پیلېدو نه وروسته د نړیوالي ټولنې پاملرنه ټوله په افغانستان کې د حالاتو څخه اوښتې ده او اوکراین ته اوریدلې ده کوګلمن په اړه تفصیلی خبرې د کړې دي او غواړو چې ستا سره په دې خبرونه کې شامل کړو
Thank you for your time Mr. Kugelman
مانونه تاسو د وخت کول څخه څنګه چې د اوکرين جګړې دلته د واشنگټن پام په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو د خزو سره چلند او پر دوی پندیزونو او د نړیوالو ترهګرو سره مرستو کوم چې ملګری ملتونه وایي څخه څومره راولې دي
Yeah I think that unfortunately
هو لبد مرغه د اوکرين جګړې د خلکو پام له افغانستان اړولې دي او هتاف په اوکرين کې د جګړې د پیلېدو د مخاله افغانستان د خبرونو د سرټکونه لری شوې وو او د پالیسیو په اړه په بحثونو کې هم قربان کم خبرې کیدلې او په ځانګړي ډول لکوم وخت نه چې امریکایي سرتیرو د وټلو خبره شروع شو او که حقیقت وو ویونه د افغانستان جګړه په اخر لسو کلونو کې د انویزیبل وار یا نه کاریدونکو جګړې په اړه یادېده کوم چې د سخت خفغان وړ خبره ده خو اوس ځکه د خلکو له یاده وتلی چې د اوکراین جګړه ډیره لویه اندېښنه راپارولې، ځکه دا جګړه په نړیواله جګړه بدلیدلی شي. نو دا ښکاره ده چې افغانستان له سرټکو او مهمو خبرونو او اجنډاو څخه لاندې راپرېوتلی دی، او نه یوازې د بشري حقونو د سرغړونو موضوع ده، بلکې د بشري ناورین مسله هم شته چې نړیواله پاملرنه غواړي.
There are also reports from Afghanistan and the Taliban have intensified their kind of cleansing operations against their opponents.
افغانستان څخه داسې راپورونه راځي چې طالبانو د خپل مخالفینو پر وړاندې د خپل ډول پاکونی عملیات زیات کړي دي. په دې وروستیو کې د امریکای د مرکزی قماندی مشر جنرال مکنزي رسنیو ته پورستی بیان کوي د چې موږ په هیګو چې طالبان په حقیقت کې د افغان حکومت د پخوانیو چارواکو په لټه دي او د کورونو تلاشیانی کوي. آیا فکر کوي چې طالبان دا فکر کوي چې د نړۍ پام په بلوري ته تللی دی او هیڅوک د دوی د کړنو پروا نه کوي او که څنګه؟
Well, I mean, as you would agree, I'm sure the Taliban was carrying out
excessive... ...the Taliban was carrying out excessive... ...the Taliban was carrying out excessive... ...the Taliban was carrying out excessive... نو د خلکو سره یې زور زیاتۍ شروع کړ، د خزو په ګډون یې د سولېز مظاهره چانو په وړاندې تشدد وکړ. خو زه فکر نه کوم چې طالبان د نړیوالو د پام لرلو یا نه لرلو په حق له سوچ وکړي. نو فکر نه کوم چې په اوکراین کې د جګړې له کبله دی هغوی د بشري حقوقو په سرغړونو کې کموالی یا زیاتوالی راوستي وي.
Kugelman recently Taliban said they were assured by
پورستیو کې طالبان وویل چې د افغانستان لپاره د امریکای ځانګړي استازي ټامس وست په ترکیه کې دوی ته اطمینان ورکړی دی چې د افغانانو 3.5 بلیون ډالر به په افغانستان کې غیر دولتي ادارو ته نه ورکوي. که څه هم خاغلی وست د طالبانو د دې بیان په اړه څه نه دی ویلي، خو تاسو څه ګڼئ چې دا پیسې به چیرته ځي؟ آیا دا به طالبانو ته ورکول کیږي او که څنګه؟
Well, I mean, Tom West...
The American Zangri Asazi Thomas West so unai urandi da khabara kdi wachi da hga khwa khan na da che da 3.5 billion dollar di bashari naurin da makhniwi da para wa karawal shi. Balki da Afghanistan ghoqta na da che da paisi di birt da Afghanistan merkezi bank ta intiqal kdi. خود طالبانو د دې بیان په اړه چې ګواکې امریکا د دوی سره کومه موافقه ترسیدلې، تر اوسه د امریکا حکومت تایید نه دی کړی. خو واشنگټن په دې پوهیږي چې د افغانستان 3.5 بلیون ډالر چې د مرکزی بانک وو نو بیرته د هماغه بانک مربوط کیږي.
آیا تاسو داسې چانس وینئ چې د طالبانو په زور د کابل کنټرول اخیستل به یواری بیا د خبرونو سرټکی شي؟ ستاسو وړاندوینه به څه وي؟
Well, you know, unfortunately, I think that,
لبه د مرغه در سنوی ډاینامیک داسې دی چې تل تر ټولو بدترین خبر را اخلي. دا په دې معنی نه ده چې په افغانستان کې مسلې نشته، خو په یو صورت کې د رسنیو پام بیا افغانستان ته اوختل شي او هغه دا چې کاله بشري حالات لا خراب شي او یا هم ترهګر بریدونه زیات شي، نو هغه وخت به بیا رسنۍ د افغانستان په اړه خبرې وکړي.
Thank you so much for your time.
مننه له تاسو څخه.
Thank you.
مننه له تاسو هم.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د اداري مشر فلیپو ګرانډي ویلي دي چې نړۍ باید په یوکراین د روس د یرغل له کبله افغانستان هیر نه کړي. نوموړي د خبرداري کړی دی چې که د بشري ناورین سره مخ دغه هیواد سره مرستې له پامه وغورځول شي، نو خطرې به لا نورې زیاتې شي. راځئ چې دغه ریپورت چې تاسو سره تفصیل یې په واشنگتن ډی سی کې د وی ای ډی و همکار نوشروان قلندر په دغه ویډیو ریپورت کې شریکوي.
ملګرو ملتونو د نړۍ د انساني مرستو ادارو ویلي دي چې افغانستان کې 38 میلیون خلک چې د نیمه نه زیاته آبادی جوړیږي د ژمي په سخت موسم کې د لوګي د حالت سره مخ دي. د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر مشر فلیپو ګرینډي د افغانستان په سفر دی. وای د یوکرین د جنگ له وجې د افغانستان لپاره فند زیاتولو کې د ستونزو سره مخ دي.
دا وخت د ټولې نړۍ پام د یوکرین په جنگ دی. او د جنگ په نتیجه کې لوی شمیره خلک کډوال کیږي. دغه یو بل ډیر غټ ناورین دی او مونږ په دې اړه خپل پیغام ورکړی هم دی، خو په خاصه توګه افغانستان لپاره نه دی ورزول پکار. دغه ته هم سیاسي حالات او وسیلو ته ضرورت دی.
نړیوالی مالیاتی ادارې ورلد بینک په یو تازه سروې کې ویلي دي د تیر کال 2021 د اگست په میاشت کې په افغانستان د طالبانو د قبضې وروسته بیروزګاری او هغه خلک چې معیاري خوراک ورسره نشته شمیرې دوه چنده زیاتې شوې دي. دغه سروې وایي چې د تیر کال جولای په میاشت کې په کورونو کې د غیر معیاري خوراک کچا 55% وه چې اوس 85% ته لوړه شوې ده. ځای خلکو رائټرز خبری ادارې ته ویلي دي ستونزې لا نور زیاتې شوې دي.
په دې ځای کې نږدې 800 خلک اوسي، خو نه ورته طبي اسانتیاوې شته او نه اوبه. خلک ډېر غریبانان دي، باید موږ ته هم پام وشي. ټول جمع مو په خیمو کې تیر کړو. آیا څوک په دې سخت جمعي کې په دې خیمو کې ژوند کولای شي؟ تاسو ته معلومه ده چې سخت کال یخنی هم ډېره زیاته ده، خو بس مجبور یو چې دلته ژوند کوو. مونږ ټولې نړۍ ته خواست کوو، مونږ ته باید پام وکړي. نه را سره مکتب شته او نه د ډاکټر انتظام. د نورو یو شمېر ستونزو سره هم مخامخ یو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې مشر ویلي چې افغانستان کې د تباهۍ خطره ښه ډېره لوړه ده. د انساني مرستو کار جاری ساتل پکار دي، خواک غیر چاپیرا په نړۍ کې د افغانستان په مقابله کې حالات څومره هم خراب وي.
مونږ ته اوس هم د دې مایوسۍ د ختمولو ضرورت دی. دا حالات د خوراک او نورو بنیادي شیانو د کمی له وجې پیدا شوي دي. همدغه وجه ده چې مونږ او د ملګرو ملتونو ټول سازمانونو د لومړۍ ورځې نه په دې زور راوړی دی چې که حالات هر څه هم وي انساني مرستې پکار دي.
د کډوالو ادارې مشر د افغانستان د سفر په وخت ویلي دي د کال 2022 لپاره د افغانانو د مرستې لپاره د 370 ملیون ډالرو اپیل کړو، خو تر اوسه یوازې 100 ملیون ډالر جمع شوي دي. فلیپو ګرینډي ویلي کچره طالبانو سره د بشري حقوقو په خاصه توګه د ښځو د حقوقو په لړ کې پرمختیاوي کیږي، نو د نړۍ لخوا مرستې به هم زیاتېږي. د واشنگتن په مشره نړیوال مرستندوی ادارې وای بهرانه مرستې د طالبانو د خزو د تعلیم او دوی ته د کارونو اجازه سره تړلې دي. طالبان وای خزو تبا د شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکوي. نو شیروان کلندر، وی او ای ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو وخیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي، نو تاسو خپل اپل ستور پرانیزئ، او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانیزئ. له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي، او په دریم پړاو کې بیا د اوکے تھنی یا بٹن کی کاږي. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ،
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
تاسو د امریکا غږ ډی وی خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه ګورئ او اورئ. په دې خپرونه کې د سیمې په تړاو نور مهم رپورټونه هم لرو چې ویډیوي رپورټونه دي او غږیز رپورټونه دي چې ستاسو سره به وار په وار په دغه خپرونه کې شامل وو. خو بیا هم د افغانستان په تړاو یو څو رپورټ لرو چې غواړو هغه هم ستاسو سره په دې خپرونه کې شامل کړو. چې لومړی هم زو د افغانستان ولوري ته چیرې چې د مدني ټولنې نی فعالان وایي چې کم دوی میاشتې شوې دي چې ملګری یې عظیم عظیمی او څلور نور ملګری یې د طالبانو په بند کې دي. په کابل کې میشت خاغلی عظیمی او د هغه څلور نور ملګری فعالان د جنوري په 13 نیټه باندې هغه مهال د طالبانو لوري ونیول شو کله چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف افغانستان ته د سفر پر ضد په کابل کې د مظاهره پلان کړی و. نور تفصیل تاسو په دغه ریپورت کې وړاندې کوو. د مدني ټولنې فعالان وایي څه کم دوی میاشتې وشوې چې ملګری عظیم عظیمی او څلور نور ملګري د طالبانو په بند کې دي. په کابل کې میش ښاغلی عظیمی او د هغه څلور نور ملګري فعالان د جنوري په 13 هغه مهال د طالبانو له لوري ونیول شوه کله چې د پاکستان د ملي د دې ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو د تخنیکی ستونزو له کبله دغه ریپورت موږ ونه توانیدو چې ستاسو ته پوره وړاندې کړو. هڅه وکړو چې یو وار بیا دغه ریپورت ستاسو سره په خبرونه کې شامل کړو چې د مدني ټولنې فعال عظیمی په اړه وندو چې دوی میاشتې شوې دي هغه او د هغه څلور نور ملګري د طالبانو په بند کې دي او هغوی په دې جرم نیول شوې دي چې هغوی د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف د راتلو په کابل ته په ورتلو باندې د هغې پر ضد یې احتجاج پلان کړی و. خو تر اوسه پورې هغوی د طالبانو په بند کې دي او ملګري یې وایي چې هغوی د سخت شکنجې لاندې دي او ډېر زیات ټورچر شوي دي. حتی د هغوی کورنۍ غړي کله چې زندان ته ورغلي دي نو عظیمی هغوی نه دي پېژندلي. نو غواړو چې دغه ریپورت که تیار وي ستا سره په خبرونه کې یو وار بیا شریک کړو. ټولنې فعالان وایي د دې ویګرانو لیدونکو د تخنیکی ستونزې له کبله نشو کولای دغه ریپورت ستاسو سره شریک کړو. زه د یو بل ریپورت ولوري ته چې هم د افغانستان په تړاو دی. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي مشن یوناما پر راتلونکي ورځو کې د افغانستان لپاره خپل مینډیټ لسره جوړوي او خصوصي ریپورت ورکوونکي هم ټاکي. په دغه موخه د برتانیې د مستقل مشن او قطر په کوربتوب د نورو ملګرو په مرسته په افغانستان کې د بشري حقونو په خاصه توګه د ښځو او د لګکیو د حقونو په موضوع یو غونډه شوې ده. راځي چې تفصیلی د سمینه احسن څخه په دغه ریپورت کې وګورو.
د یوناما مینډیټ تازه کې دوه وخت یو داسې موقع ده چې په افغانستان کې په تیرو وو میاشتو کې بشري حالاتو د ښځو او د جنکو حقونو او د اقلیتي ټولنو لپاره اضافي حفاظتي اقداماتو ته کتنه وشي. په غونډه کې موجود د افغان ښځو جنکو او بشري حقونو لپاره د امریکا خصوصي استازي رینا اميري ویل د افغانستان ثبات د ټولې نړۍ د لپاره ضروری دی.
In the course of the last 20 years we have learned that peace before justice doesn't work.
موږ په تیرو شلو کالو کې دا زده کړې کړې دي او دا زده کړې یاد ساتل پکار ده چې که امن وي یا د بشري امداد د انصاف څخه بغیر موثره نسی پاته کېدی. او همدا موږ نن دلته راغلي تکړه افغان ښځو زه اورېدل غواړو چې د نجونو د تعلیم په شمول په نورو کومو څانګو باندې توجه ورکړی سي او دا هم چې د دې موثرتیا یقیني کولو لپاره څه تګلاره جوړه کړی سي.
په غونډه کې برخه اخیستونکو افغان میرمنو چې د بیلابیلو څانګو سره تعلق لرلو د افغانستان لپاره د یو ان خصوصي ريپورت ورکونکي یا ريپورتر ټاکلو او د یوناما مینډیټ د بیا کتلو د ګام هرکلې وکړو. خدا غوښتنه هم وکړه چې طالبان دې په رسمي توګه ونه پیژندل شي.
فریډم اف پریس اند فریډم اف فری میډیا اند
د طالبانو سره د هر قسمه خبرو د پاره د عالمی ټولنه د میډیا ازادي او د افغان خبريالانو د تحفظ موضوع هم یو شرط وټاکی. دغه یا د بدل شوی طالبانو تصور حقیقت نه دی چې کله نه هغوی په واک کې راغلي د افغانانو ژوندونه په عذاب کې دي. زتا فن دا غواړم چې موږ سره یو والی وخای او د طالبانو د نه تسلیمولو سره خپل ذمہواری پوره کړي.
نجلا ایوبی د افغانستان یو پخوانی جج او د خزو د حقونو فعال ده. د غونډې برخه اغستونکو ته ویل طالبان دا وخت لکه د زمکه د خوده طاقت لري. هغه د افغانستان د قانوني نظام نه د خزو برخه په هر شکل کې ختمه کړي او دا چې عالمی ټولنه دی بیدار او سي طالبان د خزو د حقونو د تحفظ معاملې د خپل مفاد لپاره هم استعمالولې شي.
To hold them in account, I suggest two-pronged approach.
اول دا چې طالبان جواب ته جوړدلو لپاره دی یوناما منډیټ راوغځولې سي، او دویم دا چې موږ د افغان شوزو سره د تشدد مخنیوي او د غوی د حکومت د تحفظ په لړ کې د عالمی اقدارو سره سم یو موعده غواړو. نو که بیا طالبان د شوزو د حکومت ز انکار کوي نو په عالمی کچه به شرمیږي.
د افغانستان په غربي برخه کې د هزاره اقلیتي ټولنې جنکۍ بے درک کیږي. په امنیتی ادارو کې کارکونکي لږ تر لږه 15,000 ښځې په پټېدو مجبور دي، او سکھ، ازبک، تاجک او نور اقلیتونه د طالبانو د واک د لاندې په یره کې ژوند کوي. دا خبره یلدا رویان وکړه چې یو افغان فعال ده.
But the Taliban does not just seek to terrorize and control minorities through violence.
طالبان یوازې اقلیتونه د تشدد د لارې یرولو او کنټرول کولو تر حد محدود نه دي، بلکې دوی په سرکاري ادارو او یونیسټو کې په فارسي او دری ژبه په استعمالولو هم بندیزونه لګوي چې زموږ په جنګلو ختمول غواړي. هغوی د امداد په تقسیم کې اقلیتونه او ښځې تر ټولو وروسته ساتي. د یو رسمي حکومت او د اقلیتونو د حقونو د تحفظ لپاره د یوې تګلارې د نشوالي په سبب د یوناما رول نور زیات مهم دی. خو په معذرت سره به اویم چې خزی او اقلیتي ټولنې د یوناما نه مایوسه شوې دي.
په غونډه کې برخه اخیستونکو د کینیډا، انډونیشیا، ناروې، ترکی، قطر، برتانیې او د یو شمیر نورو ملکونو نمائندگانو د افغان خزو او فعالینو خبرو ته غوږ ایښودی وو، او په خپل موقع په افغانستان کې د بشري، د خزو او د اقلیتونو د حقونو د تحفظ په لړ کې د ژمنو سره سره د افغانستان سره د انساني امداد د جاري ساتلو ژمنې هم بیا تکرار کړي. سمینه احسن، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگټن ډی سی.
د ډی وی سره د ملتیامو ډیره مننه کوم چې تر دا دمه زموږ سره مالیاس په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو د سیمې په تړاو چې هغه به هم ساسره شریکو بلوچستان ولوري ته به هم زو همداراز د خیبر پختونخوا څخه نور ریپورتونه لرو. خو بیا هم د افغانستان په تړاو یو بل وروستی ریپورت څنګه چې وړاندې متاسفه یادونه وکړه چې د مدني ټولنې فعالان وایي چې د دوی ملګري عظیم عظیمی او څلور نور ملګري دوی میاشتې شوي چې د طالبانو په بند کې دي او نه یې راپرېږدي. راځئ چې دغه تفصیل یې په ګډه سره وګورو. د مدني ټولنې فعالان وایي څه کم دوی میاشتې وشوي چې ملګری عظیم عظیمی او څلور نور ملګري یې د طالبانو په بند کې دي. په کابل کې میش ښاغلی عظیمی او د هغه څلور نور ملګري فعالان د جنوري په 13مه هغه مهال د طالبانو له لوري ونیول شوه کله چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف افغانستان ته د سفر پر ضد په کابل کې د مظاهرې پلان کړی وو.
خپل دی عظیمی او هغه ملګرو سره هم تقریبا درې څلور وار ما کوشش وکړلو چې خپل دی هغه سره ډایرک خبرې وکم، اما اونه شوکړلې ځکه هغه ډېر بد حالت کې وو. اما دی هغه څلور ملګرو سره دی عظیم د ټولو فامیلینو سره تقریبا د 15 الی 20 وارونه ډېر په تماس کې شوی ما ورسره غږیدلای ما همیشه واله کی اخیرنی اپډیټ تقریبا یو څلور ورځې مخکې وو چې دوه غختل د اته ریاکشن به ورځې وعده کړي وو ورسره چې عظیمی دوه ریهایش هغه شي خوشی شي. اما کوم ورځ چې بیا ما پوښتنه وکړه هغه وی چې تر اوسه پورې هیڅ نو معلومات نشته دی، او بیا یې موږ ته پانه وکړه چې راتلونکي د روژې نه کېدی شي څلور پنځه ورځې مخکې موږ بیا غور پې وکړو کېدی شي خوشی کو.
د عظیمی نزدې ملګری او د مدني ټولنې فعال عنایت الله قاضی زاده وایي چې کله چې د عظیمی کورنۍ زندان ته ورغلې ده نو عظیمی خپل کورنۍ نه د پیژندلې. هغه وایي کورنۍ یې ګڼي چې عظیمی تر سخت فزیکی او ذهنی شکنجه لاندې دی.
فعلا هغه په ډېر بد وضعیت کې دی ځکه د عظیم دی ورور دی خله چې خصوصا شکر ډېر دا کولو چې همیشه به دور سره ملاقات کولو، د ملاقات به ویلې چې زه خیم یا د مور پښتنه یا د کور پښتنه، مد اخر واره چې کوم سره لیدل کړي او چې بیا دو سره واده وکړي چې وخت بعد به د خوشی کېږي د تیری اکشن به تاریخ ورځ باندې. اما هغه ادایم دروغ او دغه اخر وار چې کوم قتل کړي و د کی دو دسه سوچ کوي چې کیدای شي د تد مغزو یا د کمبل څخه پچکاری شوی وي سره د څلور دوستانو نورم هغه درې دوستانو نورو ما تایید کړي نه و ور سره د فامیل د خونه تایید شوی نه و اما وروسته مې هغه بیا تایید کړله لکه څنګه چې عظیم مرور یاد کړی و چې کیدای شي د مغزو کم پچکاری ورته شوی ځکه چې اخري وار کوم لیدل کړي و ډیر بد حالت کې لیدلی و او ایون هغه ورور خپل نو پیژندل چې تاسو څوک یې څه دی خاطر راغلی او څه غواړي.
په افغانستان د طالبانو واکمنۍ د څو ورځې وروسته عظیمی د ډی وی سره په مرکه کې پر طالبانو غږ وکړ چې ځوان کادرونو ته دی په خپل هیواد کې د کار کولو موقع ورکړي.
طالبان وار وار خلکو ته وایي د خپل خبری کانفرنسونو له طریقه یا د رسنیو استاذو رسنیو له طریقه چې له وطن څخه مو وځي ځوانانو ته تحصیل کرده خلکو ته زیات دوی دغه پیغامونه لګي چې له وطن څخه مو وځي تاسو د راتلونکي نظام برخه یاست، ډاکټر ته ضرورت لري، انجینر ته ضرورت لري، پایلوټ ته ضرورت لري، سیاستمدار ته حکومت ضرورت لري، ولی عمل کې تر فعلا وسط څه نه دي ښودل شوي، مرنې شوي دي. موږ هره ورځ ګورو وزیر ملا صاحب، رئیس ملا صاحب، وکیل ملا صاحب، کومندان ملا صاحب، والی ملا صاحب، عین د هوټل تر مدیر پورې ملا صاحب، ملا صاحب هم د دې ټولنې وګړی دی، هم حق لري. هر شخص باید مسلک بخش کې کار وکړي، کار باید اهل کار ته وسپارل شي. دا چې دوی هغه خلا ډکوي، هغه خالیګر ډکوي او یو شخص ګمري پر دې چې هغه مثال هغه دفتر منسجم شي سره یا هغه وزارت، دا فایده نه رسوي، دا ضرر یې بیشتر د فایده څخه ده.
طالبانو تر اوسه د عظیمی او د هغه نورو ملګرو په اړه د رسنیو سره خبرو کولو څخه ډډه کړې ده. په افغانستان کې وخت په وخت افغانانو د پاکستان پر ضد مظاهری کړي او د پاکستان د لوړ پورو چارواکو کابل ته په ډیر تګ راتګ یې سخت نیوکي او دا یې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه بللې ده. پاکستانی چارواکي دا تورونه ردوي چې د افغانستان په داخلي چارو کې مداخله کوي او یا هم طالبانو سره مرسته کوي. ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې د طالبانو د واکمنۍ وروسته څو وارې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونې راپورونه ورکړي دي. منازه شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ډي سي.
دی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، زو د پښتونخوا بلوري تر چیرې شي نفسیاتي پوهان وایي د جنگونو، بمونو، چاودنو او ورته پیښو نفسیاتي اغیزې په نارینه وو، په میرمنو، په ماشومانو یو ډول وي. خو اکثره بیا نارینه کله چې خپلو کارونو کې بوخت شي نو ښځې چې وي هغوی ډېر د ذهني فشار سره مخ وي او د ستونزو سره مخ شوي. راځي چې دغه ریپورت چې ستاسو لپاره د دې خبریال زموږ همکار مدثر شاه تیار کړی دی په ګډه سره وګورو.
دا د پیښور اوسیدونکو مرزا اشفاق علی دی چې دا تم ټولګیز د کاون کې خپل شپاړس کلن زوی مرزا حسنین عباس د روانې میاشتې په څلورمه نیټه د کوچا رسالدار امام باړه کې ځانمرګي برید کې بایلل دی. ډیبه تبای زمونږ کور کې د غم ماحول د حسنین مور ذهني فشار سره مخ ده.
سر اصل کې مور سره ډیر اٹیچمنت دی کنه مشمانو مونږ خو سهار راځو بیا شپې مقام زو کارلا نو مور هغه ډیر سټرس کې دی او کم چې هغه دوه زما درې زامن دي مال خو دی یو شهید شو دوه چې دی هغه هغه هم ډیر سټرس کې دی مطلب هر وخت خپي مطلب ډیر پریشانی او جاړ جاړ ورپسې بس عمر خو ډیر مطلب هغه ډیر ډیپرس ډیر زیات
وای. دغه پیخه د دومره ورځو تیرې دوه با وجود مونږ دغه ورځ نشو هیرولې. خپل خپلوان را ته حوصله را کوي خو زما میرمن چې اواز شینو جاړي زوی یادای. د نفسیات ماهر پروفیسور ډاکټر خالد مفتی وای د داسې بوګنون کو پیخو نفسیاتي اثرات په ناری نو زنانو او ماشومانو یو شان وي. خو ناری نه چون بهر ګرځي خپل نورو معاملو کې ځان مصروف ساتي نو د زیات فشار سره نوی مخ. البته زنانا او کم عمره ماشومان تر ډیر مودې نفسیاتي ستونزې لري
باندې کو څه وختي تور باندې سب تکلیف وشي وشي لیکن هغه نه پس چې بیا افټر 6 مانس 5 مانس 4 مانس نو هغه چې دې هغه صدمات بعد از سانحې دباو چې انګریزي کې ولا پوسټ ټراماټک نیوروسس وې پی ٹی ایس ڈی هغه بیا شروع شي هغه چې دې ډیر پرلونګي هغه کې سړې سترګې بند کی اچانک هغه ناشتي او په کلاو سترګو باندې هغه ډریمز راشتي چې سوا کې شوی دی.
وای داسې اغیزمن تنا چې د کمی مخصوصی پیخی او شانواله چرته بل ځای وګوري نو غمی بیا تازه شي او د ذهنی فشار پایز جوړیږي. نو ځکه زمونږ هڅه وي چې مریض د داسې ځایونو یا پیښو نه لرې وساتو. د غرض د لیډی ریډینګ روغتون د نفسیاتو ماهر ډاکټر محمد اسرار نه مو چې پوښتنه وکړه نفسیاتي ستونزو سره مخ شوي کم تنان زر او په اسانه عادي ژوند ته واپس راځي. مغبای
ریکوری ریټ زموږ سره زیات تر چکم دی. دا د نارینه دی ځکه چې د نارینه قدرتی طور کوپنګ سکل سیوا دی. دی بهر ګرځي د خلکو سره کینی پاسي مختلفو طریقو باندې د خپل سوچ او غدیان بدلی. چونکی زموږ زنانا تاسو کته شي چې هغه زیات تر ټیم په کورونو کې دی او چاته وره کې دنه محدود دي. دا شان زموږ ماشومان باندې د مور خپل طرف نه د معاشري طرف نه یو خاص سختیا نه دي. نو د هغه وجنه د هغه غو سوچ کو بجای مونږ دی چې بار بار ته بدلولو کوشش کو کم ماحول چې مونږ هغه ته ورکول غواړو هغه هغه ته نه ملاوي. د هغه وجنه د نارینه وو د زنانه وو او د ماشومان ریکوري په نسبت د نارینه وو ډیره زیاته سلو ده.
زیاتې نفسیاتی او جسمانی صحت یو بل سره تړلې دي. خو پښتانه ټولنه کې اکثره زنانه ناری نو پوری انحصار لري. نو ځکه د نورو پر مختلفو ټولنو برعکس دلته چې کمې زنانه د نفسیاتي ستونزو سره مخ شي دا غي جسمانی صحت نور هم اوغورځيږي او درملنه کې نور پیچلتیا ورا مخ ته شي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن د امریکا کانګرس ته د ویډیو لینک د لارې وینا کړې ده او غوښتلې دي چې امریکا او نور غربي نړۍ د اوکراین هر قسمه پوځي مرستې وکړي چې د روس څخه د خپلې خاورې دفاع وکړي. راځئ چې دغه ریپورت چې ستاسو لپاره ارباب محمود علي تیار کړی دی په ګډه سره وګورو.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د امریکا کانګرس ته د ویډیو لینک د لارې وینا کې غوښتنه کړې چې د هیواد د دفاع لپاره ورسره نورې مرستې
وکړي.
د خپل هیواد د مشر په توګه زه صدر بایدن تا ته مخاطب یم. ته د خپل هیواد مشر یې. زه غواړم ته د نړۍ مشر شې. ته نړۍ د مشر کېدو معنا ده د سولې مشر.
زلنسکی د روس د ځواکونو د مقابلې لپاره د نورې وسلې غوښتنه کړې. ولسمشر زلنسکی یو وار بیا د نو فلای زون غوښتنه هم کړې. وځات کړی دا چې دا ګرانوي نو بیا دې ورسره نور مرستي وکړي د کومې چې دوی پوره طاقت لري. امریکا د اوکرين دا غوښتنه رد کړې او پرله پسې یې ویل دي چې په نو فلای زون د عمل یقیني کولو سره به دوی نیخ په نیغه د روس سره په جګړه کې ورګټ شي. د اوکرين ولسمشر کانګرس ته په خپل وینا کې ویل چې څنګه په کال 1971 کې د امریکا په هوایي ریاست کې د پرل هاربر پیښه شوې وه. همدغه پیښه سره دوی هر شپه او ورځ مخامخ وي. امریکه تیر ورځ په اوکراین د روس د یرغل وروسته د اوکراین او اروپایي هیوادونو لپاره د 43 بلیون ډالرو نه د زیات امدادي پیکیج منظوري ورکړې. د وایټ هاوس وایاند ایجنسا کې اروپایي د امریکا ولسمشر جو بایدن با په 23 مارچ برسلز ته سفر کوي او هلته کې به د اروپایي شورا سمشریزه غونډه کې برخه اخلي. په دغه غونډه کې به د اروپایي مشرانو سره د اوکراین په اړه اندېښنو خبرې وکړي. نوموړي بعد اروپایي هیوادونو د مشرانو سره په روس د اقتصادي بندیزونو د جګړې له امله ځپل شوو سره د بشري مرستو او د شخړې په نورو اړخونو خبرې کوي. برسلز کې د نیټو سیکرټري جنرال جن ستالتنبرګ په بلنه د شورا سرمشریزه غونډه رابلل شوې. ستالتنبرګ په یو ټویټ کې ویلي دي چې په غونډه کې به په اوکراین د روس د قبضې اوکراین سره د کلکو مرستو او د نیټو دفاعي توان په سیوا کولو خبرې کیږي. د امریکا د دفاع وزیر لاید آستن هم دغه غونډه کې د شرکت لپاره ورغلی دی.
پدې ځای کې زموږ رايوځي کېدل نړۍ ته پیغام دی چې موږ ټول د اوکراین سره په مرستو کې ملګری یو او په اوکراین باندې د روسیې بې دلیله او بغیر د سوجي د يرغل غندنه کوو. په اوکراین کې یو قانوني او خپلواک حکومت دی او دوی سره به مرستې جاری ساتي چې وکړل شي خپل دفاع وکړي.
روس د خپل پولیس سره نږدې د نیټو په موجود کې اندېښنه لري او ضمانت غواړي چې اوکراین به کله هم د ائتلاف غړی نه جوړیږي. نیټو په تکرار سره ویلي دي چې هر هیواد آزاد دی چې د خپلو امنیتي تعلقاتو ټاکنه وکړي. اوکراین د نیټو ائتلاف غړی نه دی. د روس او د اوکراین چارواکو تر مخه د سه‌شنبې په ورځ هم مذاکرات شوي دي خو تېرو مذاکراتو کې د نتیجې وړ پرمختګ نه دی شوی. زلنسکي په خپل یو ویډیو پیغام کې ویلي دي چې په مذاکراتو کې د پرمختګ نښې رامنځته شوې دي. زلنسکی تیر ورځ ویلي وو چې د نیټو ائتلاف د غړي جوړېدلو په ځای کې اوکراین ته د امنیت ضمانتونه ورکړل شي، نو بیا دې خپلې غوښتنې ته بیا کتنه کولی شي. د کرملین وایان دیمیتری پیسکوف ویلي دي چې د سولې لپاره مذاکراتو کې د پرمختګ خبره د وخت نه مخکې نه شي کولی. ملګرو ملتونو ویلي دي چې په 23 فبروري په اوکراین د یرغل د شروع کېدلو را په دې خوا د اوکراین د کډوالو شمار 1.5 لک ته رسېدلی دی. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
او دا مهال تاسو بیا یو د بلوچستان صوبې ولوري ته چیرې چې پر لیري پرتو سیمو کې د ماشوم د زیږیدو پر مهال د میاندو د مړینې شمیره ډیره زیاته شوې ده، چې له سبب یې په سرکاري روغتونونو کې د ښځینه ډاکټرانو کمی دی او د روغتیا د اسانتیاو نشتوالی هم دی. راځئ چې نور تفصیل یې د حمید سمسور څخه په دغه ریپورت کې په ګډه سره واورو.
دا د کوټ شار د سندیمن هسپتال د ماشومانو د زیږیدو مرکز دی. د سوبې په لورو پروتو سیمو کې په هسپتالونو کې د ښځینه ډاکټرانو د کمی له سبب څخه زیات شمېر خلک خپل ناروغ کوټې ته راوړي.
په نورلای کې زموږ یو سہولت نشته، کوم بنګانی وارد کې کوم مریضان راځي ال، لیکن ډاکټری ناشته دي دوټین تنخواګانې اخلي دوټین نور کې مریضان په پرایویټ هسپتالونو خلاص کړي دي. کیس وزندی وای مشپین پرایویټ زید بسر اسان د خپل پیز ځخ په سرکاري کې د علاج نک دي. موږ راځو کوڅه ته د علاج کو یا ملتان تر وای
مریض مزه داخل دي. نن را علم ورورال ته شولت نسته، ډاکټر نسته، ناپریشن نه کوي. د بازګوش پر علاقې کار مترځي کې هسپتال شته، درې سلو 5000 کور دي دا پریوزای، لیکن دا دغه چې دی زموږ یو مشکلات حل نه شي. د لیر ازغلو ورور په تکلیف پی ماشانو کرایي سي
نو سپټال دی هغه کې څه کار علاج کیږي. هغه چې یو مامنه کزر تکلیف پی هغه پټه تاواله کی پټه د چاواله کی کوټه د چرایي هغه بیا نه دلته داخله نه ورکی. د داخلي څه چې پرایویټ لولار سي هغه د یو بیش په 5000 هم جن اخی.
د کوټي د سیول سندیمن د غاینی د وارد پروفیسر عائشه صدیقوی چې نه یوازې د بلوچستان په لور پروتو سیمو کې په کوټه شار کې هم اسانتیاوی د نڅ برابر دي.
د مرګ ته بالکل نږدې موږ لراسي زموږ لیبروم ډېر کښنه زیدې. زموږ په لیبروم کې دولس بیډه پراته دي اور دروازه ماته ټول چې 50 شپېته کښنیان پیدا کیږي. په سیول هسپتال لیبروم کې هر کال 50000 سیوا خېتره 30000 پورې شیزو کښنیان پیدا کیږي.
که څه هم په 2019 کې په پاکستان کې د ماشومانو د زیږیدو په سروي ویل سوي و چې په بلوچستان کې په هر یو لک د لنګون پر مهال باندې 298 ښځې مري، خو پروفیسر عائشه صدیقه ویي چې اصل شمیره تر دې ډیره زیاته ده.
شرای اموات د ښځوغه د نورو سوبو سره ډیر زیات دی، یعنی که یو لک شنیان پیدا کیږي په بلوچستان کې 800 مند چې دی هغه مړ کیږي. هغه شیزي چې په کوچني عمر کې ودونه سوي دي د هغو چې کوچنی یې په نسو انټرنیټل چیک اپ یې نه دی سوی، بلډ پرشر یې ډېر زیات دی، د وینې کمی. هلته هغه اوزار چې استعمال کړي هغه صفا نه وي، سټرلایزډ نه وي. هغه جراثیم د دې په نس کې پاتې سي. دا خوراکي بغیر چې غیر وي ما بوزي هسپتال کې مشکارک
د بلوچستان د روغتیا د صوبایي څانګې ډایرکټر جنرال ډاکټر نور قاضیوی چې اوس د بلوچستان په خوزدار، تربت، جعفر آباد، حب او خانوزی کې هم د لنګون پر مهال باندې اپریشنونه کوي.
پندې دې لپاره موږ اوس کوشش کوو ته نوې ډاکټران پبلک سرویس کمیشن سره اوس راځي ته موږ کې دي. ادروایز هر هسپتال کې زموږ ګاینکالوجیست هر ډیستریکټ هیډ کوارټر کې هر ځای کې سره
جراثیم له سبب څخه مري. ډاکټر عائشوی په بلوچستان کې نیم په نیمه ښځې د وینې د کمی سره، 10% ښځې د ویټامین ای د خوراک له نورو کمی سره مخامخ دي. په بلوچستان کې پر 10000 کسانو باندې یوازې 15 ډاکټران موجودیت لري. په بلوچستان کې شدي ډاکټري و سعودي چې زیاتره په کوټه شهر کې دي. په ټولو صوبه کې 1400 هسپتالونه او روغتیایي مرکزونه دي. په دوی کې نه ټیچینګ هسپتال دي. حکومت دلته هر کال د روغتیا پر څنګه باندې 500 روپۍ ګاروي. پاکستان ډیموګرافیک سروې وی چې په بلوچستان کې 15% ماشومان پر کورو باندې د غیر تربیت یافته دایانو پر لاس پیدا کوي. حمید سمسور وی او ډی وا کوټا.
زما دا پوښ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځانته یو لار خوښوم. ماته پته وا چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بل به لازمن خوښوم.
کبل سو کې کای او کنا صحیح کار صحیح
د هر انسان ژوند باید تبل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری د انسان لاسته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ. تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. هغه وړو کې وی او کغټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
د ډیوا قدرمنو کتونکو
پاکستان افغانستان د کووېډ 19
بندیز دے پکارو بارو نہ بندی
کرونا وائرس دا امریکان دا پارا
ماسکو نہ لگولی دی خلق اپل حفاظت کرے دے
تیو سر او سے دا ٹویٹر دلاری دا فیسبوک دلاری
ملکیا څخه مو مننه چې را سره مالیا زو د افغانستان هرات ولایت ولوري تر چیری چې زعفران نه یوازې په افغانستان کې بلکې په نړۍ کې اوس په ډیره زیاته کچه باندې شهرت لري او څو کاله یې د خې ذائقې نړیوال معیار هم ګټلې دی. زعفران د کوکنارو د یو ښه بدیل په توګه یادیږي. د آشنا تلویزیون خبریال صفی الله مزید د هرات داسې یوې سیمې ته ورغلی دی چې ټوله سیمه د زعفران په کر مشهوره ده. راځئ چې ورشو دغه خوندور ریپورت په ګډه سره وګورو.
د افغانستان په لویدیځ کې د هرات ولایت د ګذری ولسوالۍ هغه کلی ته مو بیایو چې کلونه مخکې د کوکنارو په کرکیله مشهور وو، خو اوس په کې د زعفرانو پراخې کروندې لیدل کیږي.
پخوا په دغه سیمه کې په پراخه کچه کوکنار کرل کېدل. داسې ډېر کم بزګر پیدا کیږي چې د کوکنارو کرکیلې نه وي کړې. اوس ټول د زعفرانو کار کوي او دا کلی د زعفرانو کار او تولید کې پیاو پیژندل شوی نوم بدل شوی.
د پښتکو ملا یاسین کلینیک دی اتیا سلنه کروندګر د زعفرانو کار کوي. دوی زعفران د کوکنارو یو ښه بدیل په توګه یادوي او له نورو کروندګرو څخه غواړي چې د کوکنارو پر ځای زعفران وکړي.
کیشته زعفران به مو خلک خوب
د زعفرانو که موږ ته ډیر ښه دی، ځکه د کوکنارو که لکه قاچا غوندي وو. موږ ته ډیر ستونزمن او جنجالي کار وو. له نورو کروندګرو څخه غواړو چې د زعفرانو کر وکړي او حلال روزي لاسته راوړي، خو زه هر چیرې د کوکنارو یو بوټی هم چې ووینم ورسره مخالف یم. نور باید کوکنار ونه کرل شي، زعفران وکرل شي چې ښه عاید هم لري.
پښکو ملا یاسین کلی کې زعفران د کمال الدین علیزی په هڅو دود شوی. دی وایي ډېر کروندګر یې هڅولي چې د کوکنارو پر ځای د زعفرانو کار وکړي او اوس خوشحاله دی چې کلی یې له کوکنارو څخه پاک شوی.
هر کال په دغه سیمه کې تر زر جریبو زیات از مکه کې کوکنار کرل کېده. کله چې موږ له خلکو څخه وغوښته چې د کوکنارو کښت قطعی شي، دوی انساني او مسلمانی احساس چې درلود د کوکنارو کروندې له منځه یوړې او اوس په ټول پښتیکو کې د کوکنارو یو بوټی هم نه پیدا کیږي.
تیر کال یوازې له دغه کلي څخه څه باندې 800 کیلوګرامه زعفران ترلاسه شوي وو. ورستیو وچکالیو او د اوبو کمښت د یادې سیمې کروندګرو لپاره کار ستونزمن کړی دی، خو بیا هم دوی په خورا شوق او ذوق د زعفرانو پټیو کې کار کوي. صفی الله احمد زید، امریکا غږ آشنا تلویزیون، هرات.
د دې ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبري خبرونه هم په دې ځای پای ته ورسېدله، او تاسو کولی شئ چې د دې نورې ټولې تلویزیوني خبرونې په یوټیوب 70B103 چینل باندې هم وګورئ. د دې خبرونې قربانه وم زه منزه شهید، او د خبرونې پروډوسر و محمد علمگیر، او چې دغه ټول مواد او ریپورټونه یې تاسو لپاره راغونډ کړي وو، تاسو ته په دې خبرونې کې وړاندې کړل. تاسو په لوی الله اسپارو، او ستاسو څخه اخلو اجازه. د الله په امان او ښه شوي.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوې. دا تازه